السلام علیکم سحر مو په خیر د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ نن د شورو یا چهارشنبه ورځ د کال 2015 د اگست د میاشتې شپږشتمه نیټه او په پښتونخوا کې د سهار نهه بجې دي. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو انیس اجمل او اسحاق حمیدي د سلام پښتونخوا په دې خپرونه کې ستاسو هرکلی کوو. د نهو نه تر لسو بجو پورې دې ګړۍ کې د کورني او سیمه ییزو رپورټونو او مطبوعاتي کتنو تر څنګه خوندورې سندرې هم اورېدلی شئ، خو په سر کې به د انیس اجمل نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د خیبر جنسینا د کمی اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل وایي چې دوی د قبایلی سیمو د پرمختیا لپاره یوه نکاتي ایجنډا جوړه کړې ده. تېره شپه د افغانستان د موسی کلی ولسوالۍ په مرکز ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو برید کړی او دغه ته ځینې حکومتي ودانۍ نیولې دي. امریکایي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې د مشر ورور عبدالعزیز حقانی د ترهګرو په نړیوال ځانګړي لیست کې شامل کړی دی. او وسته خبرونه تفصیل، د خیبر جنسینا د کمی اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل وایي چې دوی د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره یوه نکاتي ایجنډا جوړه کړې چې د منصورې لپاره به یې ډېر زر حکومت ته وړاندې کړي. نوموړي پرون له مشال لیډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په دې نکاتي ایجنډا کې د قبایلي ولس خپلو سیمو ته بیرته ستنول، آرټیکل 270 ختمول او فاټا ته د صوبې حیثیت ورکول او یا بلې صوبې سره یو ځای کول شامل دي. حاجی شاجی ګل د ایجنډې د نورو نقطو په اړه زیاتوي.
یا د فاټا کې الیکټډ ایگزیکټو کونسل سټیټس ورکړی شي په ان ایچ سی او ایرسا کې د فاټا له نمایندګۍ ورکړی شي. د یونټو غونډې په آرمی فاټا کې فاټا رجمنټ مترف کړی شي. په فاټا کې د کرپشن او دهشتګردۍ د ختمولو لپاره د فاټا کې نراداری او پرمټ سیستم د ختم شي. په بارډر باندې چې کم انکم دی او نور کم انکم دی دا د قانوني کړی شي. د پی این ڈی او فاټا لائن ډپارټمنټ پارلیمنټ الیکټډ چې کم نمایندګان دي دغه متحد کړی شي.
حاجی شاجی ګل زیاته کړه که حکومت د دوی دا نکاتي ایجنډا ونه منله نو د قبایلی سیمو د خپلواکۍ لپاره به د ولس په کچه یو تحریک شروع کړي. په پاکستان کې ځینې خبریالان وایي د آزاد صحافت په لړ کې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. په پېښور کې خبریال مشتاق یوسفزي پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې خبریالان د حکومت او وسلوالو ترمنځ راګیر دي، خو بیا هم متوازن خبرونه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د رسنو تنظیمونکي حکومتي ادارې پیمرا په دې هیواد کې د ریډیو او ټلویزیون مشرانو ته ویلي دي چې په خپلو خبرونو کې دي د وسلوالو خبرونو ته ځای نه ورکوي. تېره شپه د افغانستان د موسی کلی ولسوالۍ په مرکز ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو برید کړی او دغه ته ځینې حکومتي ودانۍ نیولې دي. د موسی کلی ولسوال نن سهار په سیمه کې د مشال لیډیو خبریال ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د امنیي قومندانې د ودانۍ په شمول یو شمېر ودانۍ نیولې او دا مهال ولسوالۍ ته سیرمه توده جګړه روانه ده. ولسوال محمد شریف بیا له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویل چې دواړو خواوو ته مرګ ژوبلا اوښتې. هغه وویل چې اوس مهال دغلته حکومتي ځواکونه د محاصرې په حال کې دي او که بیړنې پوځي مرسته ورسره ونه شي ښایي موسی کلی د طالبانو لاسته ولیږي. په کاپیسا کې چارواکي وایي یوازې په تکاب او السای ولسوالو کې لږ تر لږه زر وسلوال د حکومتي ځواکونو پر ضد پوځي عملیات کوي. د کاپیسا د ولایتي شورا مشر محمد حسین سنجانی پرون مشال ریډیو ته ویل په دې ولایت کې تر سلو زیات بهرني وسلوال فعالیت لري. ښاغلي سنجانی زیاته کړه چې په سیمه کې بیکاري او سیاسي بې ثباتي د امنیت د خرابوالي اساسي عوامل دي. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلی دی چې افغان کډوال تر دوه نورو کالونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. د افغان ولسمشر د دفتر څخه پرون مشال ریډیو ته پر علیګل شوې خبره پاڼه کې د سید حسین بلخی په حواله ویل شوي دي چې له پاکستاني چارواکو سره په غونډه کې تر دوه کلونو پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې په اړه پریکړه شوې ده. خبر پاڼه زیاتوي په دې غونډه کې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د کډوالو د راستنېدو حالت د وړاندوینې وړ نه دی، نو ځکه باید ټول وزارتونه په دې اړه د بیړنیو حالاتو لپاره لازم چمتووالی ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي دي چې د حقانی شبکې د مشر ورور عبدالعزیز حقانی د ترهګرو په نړیوال ځانګړي لیست کې شامل کړی دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې په دې وروستیو کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور خپل مرستیال ټاکلی دی، له ډېرې مودې راهیسې د واشنګټن لخوا په اهدافو کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې عزیز حقانی د څو کلونو راهیسې د افغانستان د حکومت پر ضد د بریدونو په پلانونو او تر سره کولو کې لاس لرلو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان پرون د دې هیواد وزیر اعظم ته د نگران کابینې د جوړولو دنده سپارلې چې د نومبر میاشتې تر ټاکنو پورې حکومتي چارې پر مخ بوزي. د ترکیې د انتخاباتو د کمیشن مشر پرون ویلي دي چې پارلماني ټاکنې به د نومبر د میاشتې په لومړۍ نیټه ترسره شي. د ترکیې د وزیر اعظم داود اوغلو ګوند د جون په میاشت کې په ټاکنو کې د کردانو پیپلز ډیموکراتیک پارټۍ نه خپل 12 کلن اکثریت وبایلو او له نورو ګوندونو سره د اتحاد په جوړولو کې بریالي نشو. وزیر اعظم د نگران کابینې د جوړولو لپاره 5 ورځې وخت لري. د خبرینو پای
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
د مشال ریډیو اولنۍ سهرنۍ خبرونه سلام پښتونخوا ته غوږی چې پکې به د سیمې د تازه حال تر څنګه دغه ریپورټونه اوري. د قبایلي سیمونه منتخب شوي د پارلیمان غړي د حکومت د نه د اووه نکاتي اجنډې تر مخه د سیمې د پرمختګ غوښتنه کوي. په پارلیمان کې د قبایلي غړو مشر حاجي شاجي ګل په دې هکله مشال ریډیو ته وایي:
یو عوامي اجنډا مونږ حکومت ته اوس وړاندې کوو، او سبا په دې سلسله کې زمونږ د کور کمانډر سره ملاقات ارمیکي سره بینک او پرایم منسټر سره پرزیډنټ سره.
پاکستان کې خبریالان وایي له یوې خوا حکومتي بندیزونه سیوا کیږي او له بلې خوا وسلوال دړکې ورکوي چې په نتیجه کې عوامو ته اصل حقایق وړاندې کول ګران شوي دي. خبریال اقبال خټک په دې اړه وایي:
پاکستان کې بده برخه په میډیا ډېر زیات پابندې را روانې دي. ډېر ژورنالستان د خپل ژوند بچ کولو لپاره سترګې پټولو کوشش کوي.
چین وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې کولو کې برول لوبوي. هلته د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زی وایي د چین منځګړتوب ته په نیک نظر ګوري.
چین دا رول لري په منطقه کې په پاکستان باندې فشار راولي چې هغه تعهدات د افغان لوري سره افسوي دي، دغه مطابق به دوی عملي ګامونه واخلي.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ د یو شمېر نورو ریپورټونو تر څنګ به خوندورې سندرې هم د خپرونې برخه وي. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. دا خبرونه چې سهار په دغه 9 بجو شروع شي نو تر مازیګر 6 بجو پورې جاری وي. رازو د نن ورځې د سلام پښتونخوا اولنۍ موضوع ته پرون په اسلام آباد کې د قبایلي سیمونه منتخب شوي د سینټ او قامی اسمبلی غړو یوه غونډه کړې ده، او په هغې کې د حکومت نه ځینې مطالبې کړې دي او غواړي چې هغې لړ کې د حکومتي او پوځي چارواکو سره لیدکاته هم وکړي. دا وخت یې موږ سره د اسلام آباد نه خپله خبریاله رابعه اکرم خان د ټلیفون په لیکه ده. رابعه خان، د سهار مو په خیر، د دغه غونډې حال را شریک کړئ.
ډیره مننه، ستاسو هم سهار په خیر. بالکل، پرون په اسلام آباد کې چې د قبایلي سیمو کم منتخب غړي دي، کاغه د سینټ او د قومي اسمبلی 19 چې کم غړي دي، هغوی غونډه کړې وه، یو کمیټي جوړه کړې وه. دغه کمیټه لپاره دوی خپل چې د کم پارلماني مشر حاجی شاجګل دی هغه ټاکلی وو. په دې کمیټه د لارې دوی چې دی د قبایلي سیمو پرمختګ او امنیت لپاره اووه نکاتي ایجنډا چې ده هغه تیار کړې ده کومه به چې دوی حکومت ته وړاندې کوي. په دې نکاتو کې چې دی د قبایلي سیمو لپاره پارلمان ته د قانون سازۍ حق ورکولو په اړه خبره شوې ده. بل دې کې چې دی قبایلي سیمو کې امنیت ټینګولو لپاره اقدامات او دا شان په قبایلي سیمو کې د پرمختګ د کارونو لپاره یو اداره د سارنې اداره یا یو داسې نظام چې د هغې تر لاندې دي دا پرمختیایي کارونه او د دې فنډونو سارنه کولی شي. بل کډوال چې کوم دي د هغې په عزت سره خپلو سیمو ته واپس شي او هغوی لپاره چې دی مراعات او نور چې کوم دي د بیا بحاله اقدامات. نو دا کوم چې نوکات دي په دې باندې دا ټول غړي متفق شوي دي او دوی دا فیصله کړې ده چې دوی به اوس دا نوکات کوم دا اووه نوکاتي ایجنډه ده دوی به دا د پاکستان وزیر اعظم صدر او د پوز مشر سره چې دی په دې حق له ملاقات کوي او دا به ورته
وړاندې کوي. ډیره مننه رابعه جان د اسلام آباد نه زموږ خبریاله وه. په دې اړه به درته مرکه هم وړاندې کوو خو لږ شیبه وروسته ځکه چې اول ورزو د پیښور نه هم تازه حال اخلو. په پیښور کې ضلعي انتظامیه او میونسپل کارپوریشن په ګډه باندې د تجاوزاتو خلاف یو مهم شروع کړی دی چې پرون هم پکې کارویانې شوې دي نن هم ممکنه ده چې کارویانې وشي. دا وخت د پیښور نه خپل خبریال زلاند یوسف زای را سره د ټلیفون دلی کړي. زلاند الله مو په خیر راوله د دغه مهم حال را سره شریک کړي.
ډیر مننه جی. دا پیښور کې خو د تیرو څو میاشتو راځي چې کوم تجاوزات دي په سرکاري ځمکو باندې په هغې خلاف اپریشن روانې دي. خو دا تېره شپه پکې یو چې کوم غټ اپریشن شوی دی دلته کې د شاهي باغ او فردوس سره خوا کې د کوم دغه سبزي منډی او فروټ منډی وه زړه. نو په دغه کې اپریشن شوی دی چې د سرکاري د ضلعي انتظامیه په وینا باندې دغه ځای کې دیارلس کناله ځمکه چې وه دغه ځای سوداګرو ته په 1928 کې په اجاره باندې ورکړې شوې وه. د ډیر شو په اجاره باندې او دا وی هغه اجاره په 1929 کې ختمه شوې وه. خو دوه نیمه وروسته د کوم دي دغه ځای نه خالي کول او دغه تر اوسه پورې تقریبا د 13 کال راځي په دغه ځای باندې چې کوم د دې قبضه وه. چې په دغه کې تقریبا شپږش غټ پکې بلډینګونه دي. د 200 زیات پکې دوکانونه دي. 14 کناله ځمکه د ښار په مینځ کې ډېر غټ دی. نو په دې باندې تېره شپه بیګا د کومنه ضلعي انتظامیه د ډېر ګڼ شمېر پولیس او لیویز اهلکاران ورسره په دې باندې اپریشن کړی دی. دغه ځای چې کومنه پولیس په خپل قبضه کې راستل دي هغه چې کوم سوداګران دي هغه یې ته وباسلي دي او ماشینري هم ځان سره راوستي وه. په هغې کې ډېر دوکانونه چې کومنه روان کړي دي. نو خو نن کوم چې کومنه دغه عملیات چې کومنه جاري وي
سپېخه پکې مانسته نه راغلي. مطلب څه جنگ جګړه یا تشدد نه ده شوی.
په دې کې د لیویز او پولیس ډېر ځات په ګڼ تعداد کې موجود نو سمامولي لګوند کې مزاحمت پیښې پکې راغلي. خدای شي سو یادونه وړ
په خبره نشته.
د دکاندارانو یا د پولیس فورس ترمنځ په کې سره ټان خطر شي.
ډېر مننه زلان یوسف سید په خبر نه را سره وو چې د تجاوزاتو خلاف په دغه خار کې د ضلعي انتظامیه لړخه د روان مهم په اړه موږ ته تفصیل راکړه.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هلی په پاوکم یو لس بجو
حجره په یونی مبجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اوریدل چې تاسو به یې تر مازیګر شپږو بجو پورې په دې خبرونو کې بیلابیلو غړیو کې اوري. راځو اولنۍ موضوع ته بیا. تیر ورځ په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو د قومي اسمبلی او سینټ د نور لسو غړو یو غونډه شوې چې مشري یې نوی منتخب شوی پارلماني لیډر حاجی شاجی ګل کوله. په دغه غونډه کې د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره په یو نکاتي اجنډا اتفاق شوه. په دې اکلا زمون همکار مجید بابر د حاجی شاجی گل سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې دغه اووه نقطې کومې کومې دي. نوموړی وایي
زمون دغه غونډه زما په سربرۍ کې وشوه ځکه چې زه فاټا طالبانی لیډر الحمدلله اعتماد را باندې ملګرو وکړو، نو په دې کې مونږ سینیټران او نیشنل اسمبلی ممبر بالکل متفق شو او مونږ یو فاټا پسټیم لاین باندې راوستلو لپاره یو عوامي ایجنډا مونږ حکومت ته اوس وړاندې کوو. او سبا په دې سلسله کې زمونږ د کور کمانډر سره ملاقات ارمی کسرا بینک او پرایم منسټر سره پرزیدنت سره په دې کې چې د ټولنو اول خبره را ده فاټا د امن د قائم یقیني کولو لپاره ای ډی پیز به عزت په عزت طریقه باندې واپس شي. دویم پوینټ چې آرټیکل 247 ختمول دی فاټا د یاد سوبیس را ځان کړی شي یا د بیل سوبا جوړ کړی شي یا د فاټا کې الیکټډ ایگزیکټو کونسل سټیټس ورکړی شي. په قبایلي علاقو کې د چار دیوارې د تقدس ته په عمل کې دو خیال وساتل کړی شي. ان اف سی او ارسا د فاټا له نمائندګي ورکړی شي چې په هغه کې به فاټا پارلمنټریان هغه نمائندګان منتخب کړي. د پاکستان د نورو صوبو یعنې د یونټو غونډې دی په د آرمی فاټا کې فاټا رجمنټ مترف کړی شي. په فاټا کې د کرپشن او دهشتګردۍ د ختمولو لپاره د ملک د نورو شانتو صوبو غونډې په فاټا کې نارداري او پرمټ سیستم د ختم شي او د بارډر ان بارډر باندې چې کم انکم دی او نور کم انکم دی دا د قانوني کړی شي او ایجی ډیپارټمنټ ته پکې اختیار ورکړی شي. د پی این ڈی او فاټا لائن ډیپارټمنټ د پارلیمنټ الیکټډ چې کم نمائندګان دي دغه ته دغه مته ته کړی شي.
بل اجی صاحب دا نقطې خو تاسو ټول پارلیماني غړي چې کم دي د قبایلی سیمې هغه په دې متفق دي او تاسو دا یو غوښتنه حکومت ته وړاندې کوي، آیا تاسو د دې لپاره کم یو اخیری نیټه حکومت ته ورکړې ده؟
بالکل په دې باندې مونږ سټیټ ته چې مونږ کور کمانډر سره ملوي وو دې نه بعد به مونږ آرمی په فاټا کې سټیک هولډر دی. آرمی به مونږ ځا په ایتم آرمی آرمی به تمام دا ریکوست کو چې مونږ ته د سټیټس راکړی شي او حکومت ته خو مخکې ملي او دوباره او په دې کې به مونږ هر حد ته ځو. اول خو زمونږ سره دا خپل چې کوم زمونږ حاکمان دي دا خبره ول دي بیا زمونږ سره هاوس ته هاوس نه بعد بیا زمونږ سره عوام دي. عوام به مونږ راوباسو او دا تحریک به شروع کوو او ان شاء الله تعالی پاتا ته به آزادی ورکو چې په 1947 کې کوم آزادی پاتا ته نه نصیب شوه.
حاجی صاحب د آرټیکل 247 د ختمېدو لپاره په ایوان کې تاسو ته دو تهای اکثریت پکار دی، نو په دې اړه تاسو په ایوان کې دننه په قومي اسمبلی په سنټ کې نورو سیاسي ګوندونو سره په اړیکه کې؟
بالکل مونږ تقریبا څو ګوندونو سره زموږ خبرې شوې دي چې کوم پاتې هغه ته مونږ بیګا خپل عمل جوړ کړو چې مونږ کوم یو لس ایم این ایز یو او راته سنیټران یو او مونږ به په دلتا ټول ای پی سی کو او په ای پی سی نه بعد بل راوړو او ان شاء الله تعالی چې دا بل به په دوه تهای اکثریت باندې مونږ پاسو.
د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي غړو مشر حاجی شاجی ګل وو چې زموږ د همکار مجید بابر سره یې د خپل اووه نکاتي ایجنډې په حواله باندې خبرې کولې.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی او هم په دې سپو چې د مازیګر شپږ بجې شي نو تاسو بیا د ډیور ریډیو خبرونه اوریدل شئ. ورزو د ریپورتونو لړۍ ته پاکستان کې خبريالان وایي آزاد صحافت یا خبريالي ډېره مشکله شوې ده. لوی خاورته حکومت وایي چې د وسلوالو د ریز دې خبروي او بلې خاورته وسلوال دړه کې ورکوي چې د دوی نظر به لازمی وړاندې کوي. د خبريالانو په وینا داسې حال کې نه یوازې خبريالانو لپاره خلکو ته کرا او متوازن معلومات رسول ګران شوي بلکې خپل ژوند یې هم د خطر سره مخ شوی دی. په دې موضوع د اسرار لم مومند دا ریپورت اورو.
د پاکستان ځنی خبریالان وایي له تیرو څو ورځو راهیسې دوی ته د وسلوالو لخوا وروستو له هغو دړکې ورکړل کیږي چې د رسنیو تنظیمونکي حکومتي ادارې پیمرا په دې هیواد کې د راډیوګانو او ټي وي چینلونو مالکانو ته ویلي چې په خپلو خپرونو کې د وسلوالو خبرونو او بیانونو ته زینه ورکوي. په پیښور کې خبریال مشتاق یوسفزی چې څو وارې ورته دړکې ورکړل شوي او نامعلومه کسانو تښتولې وایي دا مهال د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا خبریالان د وسلوالو او حکومت ترمنځ راګیر دي، خو ده په خبره خپل متوازن یا بیلنس رپورټینګ نه پرېږدي. د ده په خبره بیلنس رپورټینګ هغه دی چې د هرې خوا دریځ پکې شامل وي.
خو بیا هم آگست تاریخ تک مانڈر تک تک چیر دا سالی چیزیں مجھے پڑے کی لخپل دی بڑی 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 پاٹی لگا دی پڑے کی انگل مکلی زمان دانا مقصد دا دی چی ار سالی پکار سی خپل زمین کا نگی جواب دی آل طالب دا یاری لینا دی فوگی دا یاری لینا دی حکمت دا یاری لینا سی بسم کار کما دا جا لسٹ ما دا ساپی ما زمان دا خلق توقوب کی زمان دا فرق جوڑی کی جزو خلقو تسایی معلومات رسوما.
مشتاق یوسفزی بیا وایي که په بمبارۍ کې یا بمی چاودنو کې بی ګناه خلک وژل کیږي نو په کار ده چې دغه رپورت کړل شي، ځکه که داسې نه کیږي نو بیا به ظلم همداسې پټ روان وي. د پاکستان الکترونیک میډیا د تنظیمولو وفاقي ادارې پیمرا تېره ورځو څلېرش نوکاتي ضبط اخلاق منظور کړل. د دې له مخې رسنۍ به د وسلوالو ډلو بیانونه او داسې مواد نه خپروي چې له وجې یې ترهګرۍ ته وده ترلاسه کیږي. په پیښور کې د بې پولو خبریالانو نړیوالې ادارې یو غړی او خبریال اقبال خټک وایي که یو خوا د دغه ضبط اخلاق ځینې نکات په عمومي توګه د آزاد ژورنالیزم لپاره خطرناک دي، نو بل خوا د دې وروستو په ځانګړې توګه په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د خبریالانو لپاره ډېره ګرانه شوې چې پر یو وخت حکومت او وسلوال دواړه خوشاله کړي.
پرون یو ژورنالیست په خیبر پښتونخوا کې د ایمیل د لارې ورته ویل شوي دي چې هغه چرې د وسلوالو ډلو د خلکو خبرونه نه ورکوي نو د هغه ژوند ته به زیاته خطره پیدا شي. بله نسته لکه په دغه ذات اخلاق کې هم دغه شیونه دي چې کوم هغه ځایونه او کوم هغه شیونه چې میډیا نه تلی شي او نه رپورټینګ کولی شي په هغې کې دغه تنظیمونه او دغه خلک هم دي. سو ژورنالیستانو ته نه صرف په قبایلي سیمو کې بلکې په بلوچستان کې دغه مشکل دی.
اقبال خټک وایي په داسې حال کې آزاد ژورنالیزم ډېر ګران وي چې یو خوا دړکې وي او بل خوا حکومتي قوانین.
حکومت کچرې څه پټول نه غواړي، غواړي چې دغه هیواد خلکو ته زیات په زیات معلومات ترلاسه کړي. باید چې د میډیا کار دې آسان کړي، نه چې د میډیا د مشکلات پیدا کړي. او دغه وخت کې موږ ګورو چې پاکستان زر بده برخه په میډیا ډېر زیات پابندۍ را روانې دي. ډېر ژورنالیستان د خپل ژوند بچکولو دپاره اوس خپلې سترګې پټولو کوشش کوي.
خټک زیاتوي که چېرې په پاکستان کې ژورنالیزم همداسې له قدغنونو سره مخ وو نو نه یوازې دا چې بشري حقونه به تر خپو لاندې شي، بلکې عام وګړي او په ځانګړې توګه جمهوري حکومت به له لوی تاوان سره مخ شي.
د اسرار العالم مومند رپورټ مو اورېده. هم په دغه موضوع باندې ډان ورځپاڼې بیا یوه اداریه خبره کړې ده او لیکي چې د زیارت په ورځ د اطلاعاتو وزارت د الکترونیک میډیا لپاره یو ضابطه اخلاق جاری کړی دی، خو مهمه خبره دا ده چې دا ضابطه اخلاق به عملي کیږي څنګه. شاهین بنیره د دې ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼې په یوه ادارې کې لیکلي دي چې د زیارت په ورځ د اطلاعاتو وزارت د سپریم کورټ په هدایت د الکترونیک میډیا لپاره ضابطه اخلاق خپور کړه. د دې نه وړاندې په کال 2002 کې او بیا په 2009 کې هم د الکترونیک میډیا د تنظیمولو وفاقي ادارې یا پیمرا ځینې قاعدې او قوانین جوړ کړي وو، خو وخت په وخت دغه ضابطو نه سرغړونه شوې ده. په ادارې کې د نوي ضابطه اخلاق د بیلابیلو برخو ذکر شوی دی، خو ورځپاڼې په دې خبره زور راوړی دی چې باید د هرې خبرې سپیناوی وشي. د مثال په توګه د دې خبرې وضاحت به څوک کوي چې یوه خبره د ریاست پر ضد ده او که نه، او یا ورسره ترهګرۍ او نفرتونو ته وده میلاویږي. کله کله داسې هم وشي چې د مذهب په نوم په خلکو د خپلې رای د څرګندولو بندیزونه هم لګېدلي دي. په دې باندې د خبریالانو د تحفظ د ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ احتجاج هم کړی دی. ډان ورځپاڼه لیکي ښه خبره خو به دا وه چې دا ضابطه اخلاق د براډکاسټرانو اتحادیې په خپله جوړ کړی وي. اوس د ټولو نه لویه ننګونه دا ده چې د میډیا لپاره د نوې قاعدې به عملي کیږي څنګه. په سمدستي توګه د سار لپاره د یوې داسې کمیټې ضرورت دی چې د حکومت د اثر نه بهر او خپلواک وي او ټول ورباندې اتفاق هم وکړي. دا خبره هم د هیرولو نه ده چې دین وړاندې چې کوم قوانین منظور شوي وو او په هغې کې کومې کمزورۍ وي نو هغه په دې نوي قوانینو کې هم له پامه غورځول شوي دي. ادارې لیکي مهمه خبره دا ده چې د میډیا ادارې په خپله ځینې اخلاقي قاعدې ومني او عمل پرې وکړي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنیو څپو شپږ سوه یویش په لنډو څپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفا اورېدلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی دغه سپه چې د ریډیو مو واورید او د مشال ریډیو د انټرنیټ تلاري پتا مشال ریډیو ډاٹ کام مو هم واورېدل. په دغه ټولو باندې مشال ریډیو خبرونه اورېدل شي. هر ورځ د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې 9 ساعت خبرونه لرو. د سلام پښتونخوا اولنې غړې ته واګې په دې کې د ترتیب مطابق دا وخت تاسو لپاره یو خوندور سندره د هارون بچا په غږ کې
संदरे रात रावड़ा सुनकों संदरे रात रावड़ा अलवुसमा خیبر راتا مچوکڑا شناخت د خیبر راتا مچوکڑا سو کسی دلری راتا راوڑا سو کسی دلری راتا راوڑا الوزما 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 وزر راتا راوڑا نفرت لخر یل کم سبا د نفرت لخر یل کم سبا د نفرت لخر یل کم سبا د نفرت لخر یل کم مینس غری را ترا وڑا پد مینس غری را ترا وڑا
د مشال ریډیو اولنې غړې کې سلام پښتونخوا ته غوږې د هرن بچا په غږ کې دغه غزل مو اورېده. د روانې غړې نیمایي ته رسیدلې په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې شوې. راځي چې د انیسا اجمل نه د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر جنسینا د کمی سملی غړی حاجی شاجی ګل ویلی دی چې دوی د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره یو وونه کاتی ایجنډا جوړ کړی دی چې د منصورې لپاره باید ډیر سر حکومت ته وړاندې کړي. نوموړي پرین له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په دې وونه کاتی ایجنډا کې د قبایلی ولس خپلو سیمو ته بیرته ستنول، 2023 آرټیکل ختمول او فاټا ته د صوبې حیثیت ورکول او یا بلې صوبې سره یو ځای کول دغسې نورې نقطې شامل دي. په پاکستان کې ځینې خبریالان وایي د آزاد صحافت په لړ کې یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. په پېښور کې خبریال مشتاق یوسفزي پر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې خبریالان د حکومت او وسلوالو ترمنځ راګیر دي، خو بیا هم متوازن خبرونه ورکوي. تیره شپه د افغانستان د موسی کلا ولسوالۍ په مرکز ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو برید کړی او دغلته یې ځینې حکومتي ودانۍ نیولې دي. د موسی کلا ولسوال نن سهار په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د امنیې قومندانې د ودانۍ په شمول یو شمېر ودانۍ نیولې او دا مهال ولسوالۍ ته څیرمه توده جګړه روانه ده. په کاپیسا کې چارواکي وایي یوازې په تګاب او الاسایی ولسوالو کې لږ تر لږه زر وسلوال د حکومتي ځواکونو پر ضد پوځي عملیات کوي. د کاپیسا د ولایتي شورا مشر محمد حسین سنجانی پرین مشال ریډیو ته دا خبره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرین ویلي دي چې د حقانی شبکې د مشر ورور عبدالعزیز حقانی د ترهګرو په نړیوال ځانګړي لیست کې شامل کړی دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې په دې وروستیو کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور خپل مرستیال ټاکلی دی، له ډېرې مودې راهیسې د واشنگټن لخوا د ترهګرو په نړیوال لیست کې شامل دی. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد وزیر اعظم ته د نگران کابینې د جوړولو دنده سپارلې چې د نومبر میاشتې تر ټاکنو پورې حکومتي چارې پر مخ بوزي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته زمونږ همکار انیس اجمل د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زمونږ خبریال سراج ظهیر د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي دي. راځئ چې په ګډه یې واورو.
نن د پېښور نه خپرېدونکي اج ورځپاڼه خپلې ادارې په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو په ضرورت باندې لیکلي او ویل له شورو نه قبایلي سیمې د پاکستان په کامی بهیر کې نه دي شامل کړی شوي او دغه رنګ د فاټا اولس ته په فیصله سازۍ کې برخه هم نه ده ورکړی شوي. نو دا وجه ده چې دغلته د اربونو روپو منصوبې بې ځایه تللې دي او اولس ته یې هیڅ ګټه نه ده رسېدلې او دا شان خلک نن هم د بنیادي ضرورتونو نه محرومه پاتې دي. د ادارې په وینا چې اوس ته خیبر پښتونخوا گورنر دا خبره کړي چې په فاټا کې به بلدیاتي انتخابات کولی شي او د دې لپاره به د قبایلي سیمو د حالاتو په رڼا کې نظام جوړولی شي. نو کچري حکومت دا فیصله عملي کړه نو د فاټا اولس ته به له دې ډېره ګټه ورسي. دریا اخري کې وایي د فاټا لپاره اکثر داسې اعلانونه کیږي خو بیا عملي نشي. نو باید د فاټا ټول د پارلیمان غړي په حکومت باندې زور راوړي چې دغلته بلدیاتي انتخابات زر تر زره وکړي، ځکه چې بلدیاتي نمایندګان د او د حکومت ترمنځ د یو پل کردار ادا کوي. نو دا شن به د قبایلي سیمو مسلې په خشن هواري شي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې د وزیر اعظم نواز شریف لخلي لیکي چې د ترهګرۍ خلاف روان په قومي اکشن پلان به په سختۍ سره عمل درآمد کولی شي او چې څوک هم په فرقه ییز اړیګړي کې ککړ وي د هغوی پر ضد به سخته کاروایی کوي. ادارې وړاندې لیکي چې د فرقوارانه ترهګرۍ نه بې شکه چې پاکستان ته ډېر نقصان رسېدلی دی او دې لړ کې د حکومت لخوا د سختی کاروائی فیصله بیخی سما ده. خو باید چې په دې اړه د مختلفو فقو علما کرام او د دینی مدرسو مشرولی په اعتماد کې واغستل شي او په دې حواله یو غوره کړنلاره جوړه کړي. اداریا اخری کې لیکي حکومت له دا هم پکار دی چې د مدرسو د مشرانو او عالمانو تجویزونه او مشورې په نظر کې وساتي او دا تاثر هرگز ور نه کړي چې ګنې حکومت د یوې فرقې سره نرمی ښایي او د بلې سره سختي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي د امریکا په مشرۍ نړیواله ټولنه او په ځانګړي توګه پاکستان ته پکار دی چې د افغان حکومت او د طالبانو د استادو ترمنځ د خبرو بیا شروع کولو او د نړۍ کې د باور پیدا کولو لپاره سمې مرستې وکړي. بلخوانی ویار ټایمز رسپانه لیکي د امریکا پوز په افغانستان کې په 2012 او 2013 کلونو کې د لګ تر لګه ولسو عام وګړو د وجنو پلټنې بیا شروع کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکارا انیس اجمل وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجله لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دا خبره سمه ده چې پاکستان دی د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې نورم ډېر څه وکړي، خو د زیاتره افغانانو دا دریځ چې په افغانستان کې د تشدد جړې د پاکستان د بهرنیو پالیسیانو وجه ده سم نه دی. مقاله لیکي که څه هم پاکستان د سولې د خبرو لپاره ډېر څه کولی شي او باید چې دې لړ کې مرسته هم وکړي، خو د پاکستان په طالبانو سیاسي معاهدې ته د راوستو لپاره اثر اوس کافي نه ښکاري. د ملا عمر مړینه د پاکستان لپاره د توان نه لرلو دعوی کول ګرانولی شي، خو د مقالې په خبره پاکستان به د نوي دښمن پیدا کولو په برخه کې پر افغان طالبانو فشار نه اچوي او بیا د امریکا پر پاکستان د داسې لارې خپلولو لپاره د فشار اچولو هڅې په نورو لومړیتوبونو کې همکاري خرابولی شي. فورن پالیسی لیکي چې په افغانستان کې امن ممکنه دی، خو د دې لپاره د سیمې بهر هم د کوششونو کولو ضرورت دی، ځکه چې د سپاړه چې طالبان اندېښمن دي هغه د نړیوالو په لاسونو کې ده. مقاله لیکي باید امریکا د خپل رول څرګندونه وکړي چې دا هیواد نور د مینسکړي او د وسلوالو پر ضد د جګړې لپاره د اتحادي په توګه کردار نشي ترسره کولی. فورن پالیسی لیکي په داسې حال کې چې امریکا د افغان حکومت او د افغانانو په مشرۍ د امن د بهیر ملاتړ کوي، خو باید چې امریکا درېمه ډله د مینسکړي د رول ترسره کولو لپاره وهڅوي. مقاله لیکي زیاته مهمه دا ده چې د امریکا په مشرۍ نړیواله ټولنه د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو بیا شروع کولو او د لړکې د باور جوړولو لپاره چې پکې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیرته پرانستل، د قیدیانو تبادله، د امریکا او د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لیست نه د طالبانو لرې کول او مشروطه ډسبندیانې شامل دي سمې مرستې وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د مغربي هیوادونو یو لوړ پوړي چارواکي د ګلپرس ویلي دي چې د امریکا پوست په افغانستان کې په 2012 او 2013 کالونو کې د لږ تر لږه د هغو ولسو عامو وګړو د وژنې د یوې لړۍ په اړه دوباره پلټنې پیل کړي دي چې افغان چارواکي یې تورونه د خاصو ځواکونو په یوې ډلې اچوي. رسپانه لیکي افغان پلټونکو ته یوه داسې ویډیو په لاس ورغلې ده چې پکې یو ژباړونکی چې د زکریا کندهاري په نامه یادیږي او په زکریا نورزی هم پیژندل کېږي په نرخ سیمه کې پر یو سړي تشدد کوي او پوښتنې ترې کوي. ویل کېږي چې په نرخ سیمه کې طالبان په زیات شمېر کې شتون لري. پلټونکو ویلي دي چې د خاصو ځواکونو ډله په نرخ کې د ولسوالۍ دفتر سره نږدې اوسېدله او دغلته د افغان ځواکونو د مرکزي استخباراتي ادارې دفتر هم دی. د بشري حقونو ادارې هیومن رایټس واچ لوړ پوړي افغان څېړونکي پتریسیا ګراسمن د امریکایي پوست د پلټونو د رپورټونو په محتاط ډول هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا پلټنې ډېرې مخکې کول پکار وي. دی وایي دا غرس دي چې هغه مهال شوي وي کله چې د جرم په اړه واضح نښې موجودې وي. پیټریسیا ګراسمن زیاتوي دا یو مثبت ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دوی داسې پلټنې وکړي چې پکې شاهدانو او کورنو سره خبرې وشي او دا چې د دې نه د پوست کمانډران خبر وو او کنه. نوموړي ویلي دي پلټنې باید داسې وشي چې آیا امریکایي ځواکونه په دې کې نیغ په نیغه ښکېلو او کنه، بلکې دا چې دوی د دغه پیښې نه خبر هم وو او کنه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په دې وروستیو کې ګڼ شمېر کډوال چې زیاتره یې د جګړې ځپلي هیواد شام سره تعلق لري د یورپي ټولنې هیواد هنګري ته داخل شوي. د یورپي اتحادیې هیوادونو مشران په دې اړه ډېر اندېښمن دي، ځکه چې زیاتره کډوالو د پناه غوښتلو لپاره دغه هیوادونو ته مخه کړې ده. په دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورت د هارون باچا ناورو.
له هغو لږ تر لږه 0 پناه غوښتونکو څخه چې د مقدونیا هیواد مقاماتو له تېرې یوې اونۍ راهیسې له یونان سره پر خپله پوله ایسار ساتلي وو، څه باندې زر یې د روانې میاشت پر 24 وتوانېدل چې د اروپایي ټولنې هیواد هنګري ته داخل شي. د فرانس پریس خبری ایجنسی وکاس ویلی چې شاوخوا زر تنه کډوال د سربیا له لارې د هنګري یو سرحدي کلی روزک ته داخل شول. دا په داسې حال کې ده چې هنګري له سربیا سره پر پوله د دې لپاره چې د قانوني اسنادو نه لرونکو کسانو دغه هیواد ته د ورداخلېدو مخه ونیسي اغزن تار لګول پیل کړي دي. په دې وروستیو کې هغو مهاجرو چې غوښتل یې د سربیا او مکدونیا له لارو د اروپایي ټولنې هیوادونو ته ولاړ شي او د پام وړ شمېر یې یادو دواړو هیوادونو ته مخه کړې. د بلکان ریاستونو دغه لارې سږ اوړی له هغو لارو څخه وې چې پناه غوښتونکو کسانو د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د رسېدو لپاره وکارولې. د روان میلادي کال لومړۍ میاشتې بیا تر اومې پورې شاوخوا 1,02,000 مهاجرین د مکدونیا، سربیا، بوسنیا او هرزګوینا، البانیا او کوسوو له لارو د اروپایي ټولنې هیوادونو ته داخل شوي. د اروپایي اتحادیې یوه اداره وایي د 2014 کال په هم ورته موده کې د یادې ټولنې هیوادونو ته 8,000 کسانو پناه وړې وه. د کډوالو هغه ډله چې هنګري ته ورداخله شوې زیاتره د جګړه ځپلي هیواد سوریې یا شام دي. کله یوې خوا د مهاجرینو په ګڼ شمېر کې ورتګ د اروپایي ټولنې هیوادونو مشران اندېښمن کړي، نو له بلې خوا د بلکان غریب ریاستونه نه پوهېږي چې د هغوی له لارو د تېرېدونکو پناه غوښتونکو مخه څنګه ونیسي. د اروپایي اتحادیې د غړي هیواد اتریش وزیر اعظم د اګست پر 24 مکدونیا ته د سفر په ترڅ کې د یونان له حکومت وغوښتل چې خپلې پولې په زیاته جدي توګه کنټرول کړي تر څو د هغه په خبره بلکان ریاستونو ته د کډوالو د تګ مخه ونیول شي. د جرمني او فرانسې مشرانو هم د هغوی هیوادونو ته د مهاجرینو د ورتګ مسلې د حل لپاره په ګډه د کار کولو خبره کړې چې په ملګرو ملتونو کې د کډوالو عالي کمشنر یې ملاتړ کړی دی.
د هارون باچا نامو د مشال ریډیو د مرکزی څانګې رپورټ واورېد. هلته چین ویلې دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچنې اړیکې ښې کولو لپاره به کردار لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت د جوړېدو نه پس د پاکستان او افغانستان تعلقات ډېر ښه شوي وو. داسې امیدونه پیدا شوي وو چې د سیمې په امن باندې به ډېر ښه اثرات ولري، خو دغسې ونه شو او ځینې پیښې داسې رامنځته شوې چې د دواړو ګاونډي هیوادونو تعلقات یو وار بیا کړکېچن شو. په دې موضوع د کابل نه زمونږ همکار یوسف صدران دا رپورټ رالېږلی.
په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ وروستیو خراب واړیکو ځینې خلک او یو شمېر هیوادونه اندېښمن کړي، چین وایي هڅه کوي چې د دغو دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ طبیعي لیوالتیا پیدا او اړیکې ښې کړي. په افغانستان کې د چین سفیر دینګ ژونګ وایي چې د چین په شمول د سیمې هیوادونو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پیاوړې اړیکې مهمې دي او دوی د دې کار لپاره ګډې هڅې کوي.
اړیکې چې دواړه د چین نږدې ګاونډیان دي پراخه سي. دوی باید یو د بل سره د اړیکو د پراختیا قوت وساتي او همکاري ډېروي. موږ له منیو چې زموږ ګډې هڅې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې پراخه کړي چې دغه کار به د دواړو هیوادونو د وګړو دلچسپي او ګټې لوړې کړي.
ښاغلی ژونګ دا خبرې د سې شنبې په ورځ د افغانستان کرنې وزارت ته د 300 تراکتورونو او زراعتي سامان آلاتو د سپارلو په غونډه کې د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. نوموړی وایي د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي دا ده چې د سولې او بیارغونې څخه یې ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغان حکومت هڅې ستایي. د چین سفیر په داسې حال کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پیاوړي اړیکو ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان اړیکې خړې پړې شوې دي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ویلي افغان حکومت د افغانستان او پاکستان له ګډې اقتصادي غونډې څخه هم صرف نظر کړی دی. د ورځپاڼې لیکلي ټاکل شوی وه چې د افغانستان او پاکستان لسمه ګډه اقتصادي غونډه د اګست په 24 او 25 جوړه شي، خو په وروستۍ شیبه کې د افغانستان د مالیې وزیر اقلیل حکیمی خپل پاکستاني سیال اسحاق ډار ته د ټلیفون له لارې وویل چې افغانستان په دې غونډه کې ګډون نه کوي. له دې سره د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی وایي چې دوی د چین منځګړیتوب ته په نیک نظر ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چین چې د پاکستان دوست هیواد دی، کولی شي پاکستان دې ته مجبور کړي چې د افغان حکومت سره کړي ژمنې عملي او د اړیکو سمېدو ته لار هواره کړي.
چین کولی شي چې په پاکستان باندې فشار راولي او د چین فشار نه پاکستان هم سرغړونه نشي کولی. نو چین دا رول لري په منطقه کې چې په پاکستان باندې فشار راولي چې هغه تعهدات د افغان لوري سره افسوي دي، دغه مطابق به دوی عملي ګامونه واخلي او هغه مخالفین چې دلته په افغانستان کې کومې حملې کړي دغوی مخنیوي په خاطر هغه مجرمین افغان دولت ته اوس سپاري مونږ همیشه دغه برنامه د افغان دولت سیمنګي چا سره دښمنی کول نه غواړو خو د بل چا هم داتې نور زغم نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو هم د افغانستان او پاکستان په ګډ کار او ښو اړیکو ټینګار کړی دی، خو له دې ټولو سره د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ راتلونکي اړیکې به د هغو عمل پلان له مخې تنظیمیږي چې افغان حکومت پاکستان ته سپارلی دی. د پاکستان لوري بیا ویلي چې دوی د افغانستان سره ښو اړیکو ته لومړیتوب ورکوي او د دغه کار لپاره هڅې کوي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د مشال ریډیو په خبرونو کې ولنې غړې سلام پښتونخوا ته غوږ یو د سلام پښتونخوا د ترتیب مطابق تاسو ته مونږه خوندور سندري هم په دې کې لرو. دا وخت د سردار علي ټکر په غو کې د غزل ته غوږ شئ.
دستا پستر گو کے بس پاتشی دستا پستر گو کے بس پاتشی رکھ بیار چن پخل پاتشی رکھ بیار چن پخل پاتشی دستا پستر گو کے بس پاتشی دستا پستر گو کے بس پاتشی رکھ بیار چن پخل پاتشی رتی بیا چن پخل پاتشی سحر وقت پاسے زار زار پرتے مزدور سحر وقت پاسے پشو گرو مین بت پاتشی پشو گرو مین بت پاتشی رتھ بیار چن پخل پاتشی رتھ بیار چن پخل پاتشی دست پستر گو کے بس پاتشی دست پستر گو کے بس پاتشی رتھ بیار چن پخل پاتشی رتھ بیار چن پخل پاتشی زار زار یو زل بیا پدی لارا شاشنا چھتکا گوا دکات پاتشی چھتکا گوا دکات پاتشی رکھ بیار چن پخل پاتشی رکھ بیار چن پخل پاتشی دستا پستر گو کے بس پاتشی دستا پستر گو کے بس پاتشی
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو خبرونو کې یو وار بیا ورزو د ریپورټونو لړۍ ته د خیبر ایجنسی نه منتخب شو د پارلیمان غړو ویلي چې د پوځي عملیاتو نه پاس په باړه کې امنیت ښه شوی دی او دوی هڅه کوي چې د باړې د کډوالو ستونزې هواري کړي، خو بیا باړې ته ستانه شوي کډوال وای چې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او بنیادي سهولتونو ته اړتیا لري. په دې حق له تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسی باړې سره تعلق لرونکي د پارلیمان غړي وایي چې اوس دلته د امنیت وضع ښه شوې ده او باړې د کډوالو د بیا بحالۍ او د دوی د ستونزو د هوارولو لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي. په دې هکله سینیټر مومن خان پریدی مشال ریډیو ته وایي،
انشاءالله د مخکې نه ډېر فرق راغلی رای، په باړه کې ډېر امن امان راغلی رای، او موږ امید دی نور بیم چې انشاءالله امن امان به راشي. پارلیمنت اراکین دي هغه ټول په دې باندې لګیږي چې عوامو له موږ څومره سهولت جوړولی شو. د خلکو امیدونه دي، موږ نه انشاءالله موږ بې غوله بھرپور منډه وهو.
په باړه کې د بیا بحالۍ او پرمختیایي کارونو په هکله د کامی اسمبلۍ غړي ناصر خان پردي وویل،
بالکل په دې دپاره فنډم دښ شوی دی او د هسپتال باندې هم تقریبا کار شروع کېدو والا دی، شروع شوی هم دی، او داسې د عالمګر گورنمنٹ ہائی اسکول عالمګر باندې هم د هغې ټینډر هم شوی رہی، او زمونږ دا پروګرام هم جوړ کړی دی چې پرائم منسٹر دا باړې دا بازار کلاویدلو افتتاح له موږ راولو. دا د گورنر صاحب سره ما مشوره کړې ده او هغه په دې خبره مسله اجري شوې.
په دې وروستو کې باړې ته یو شمېر بې کوره شوي قبیلې ستنې شوي دي، خو دغه ستنې شوي خلک وایي چې دلته مشکلاتو سره مخ دي او یو شمېر اسانتیاو ته اړتیا لري. په دې هکله د باړې سیمې یو مشر هاشم خان پریدی وایي،
د هر شي مشکلات دي، روډ نه وخله، اوبه، سکول، صحت، چې څومره مشکلات په بوڑا کې دي، او دغه بهاله د پوره حکومت له بس اکټیو زون اکټیو کول په کور دي چې هغه په وړمبي فرصت کې دي وبو دي بجلی غمو کې وسره دي، روډونو او د سکولونو غمو کې، ځکه چې تعلیم هم خراب شوی دی، وسره چې کم اسپاتولونه دي، بل لکه د ډوګری اسپاتول دی. افتتاحي وکړه موږ د حکومت شکریا ادا کوو، خو چې دغه د پوره د روډونو کولوېدو طریقه جوړان کې نو اسې به ساده بیا.
یاد دی وی چې د خیبر جنسی په باړه کې د 2009 رئیس روان فوزي عملیات سر ته رسیدلی دي، او هلته ځینې روغتونونه، سکولونه او مهمې لارې خلاصې کړل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال راډیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې، او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
بالکل، دغه خبرونه چې تاسو کوم وختونه تاسو ته په دې اعلاناتو کې ویل کیږي همداغه مطابق پر ریډیو اوریدلی شئ، خو که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ او دغه وختونه د نخطا شي نو د انټرنیټ د لارې د مشال ریډیو ویب پاڼې ته په مشال ریډیو ډاټ کام باندې ورشئ، او دغه خبرونه یا د تیرو ورځو خبرونه او چې کومې هفتوارې خبرونه دي دغه ټولې تاسو دوباره بیا اوریدلی شئ. په غږیزه بڼه کې دا راز ویډیوګانې، ښکلي تصویرونه او نور ډېر معلومات مات هم ترلاسه کولای شئ د مشال ریډیو په پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې. ورزو د دې غړي اخیری ریپورت ته د افغانستان د ننګرهار ولایتي شورا غړو پرون به خبري غونډه کړې چې پکې یې د دغه ولایت امنیتی او اداري وضعیت د اندېښنې وړ ګرځولې ده. دوی د مرکزی حکومت ته غوښتنه کړې ده چې په ټولو ولایتي ادارو او ولسوالیو کې د مثبت بدلون راولي. په دې هکله درته زمونږ خبریال باز محمد عابد ریپورت وړاندې کوي. د اغې نه پس به تاسو په دې غړي په اخیری برخه کې د نغمې په غږ کې خپل سندره هم
د ننګرهار ولایتي شورا غړو د سه شنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې د دغه ولایت امنیتي او اداري وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال ډاکټر محمد ناصر کامول په خپلو خبرو کې وویل، دولت دې د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته پام وکړي او د وسلوالو مخالفینو د نفوذ مخه دې ونیسي.
ننګرهار
کندهار کې اوسنۍ حالت د منځ لاړ نشي نو تاسو به وګورئ چې د دولت مخالفین چې دي ورځ تر بلې پیاوړي څلور میاشتې مخکې شینوارو کې په یو کلي کې داعش مسله وه. اوس تقریبا د شینوارو په ډېرو ولسوالیو کې داعش نفوذ کړی دی او ډېر ځایي خلک هغوی را بې ځایه شوي دي. نو د ننګرهار د ولسونو په استازۍ زه بیا هم په مرکزي دولت او هم په محلي دولت باندې غږ کوم چې دغې مشکل ته نور له پای ټکی کېږدي.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي ذبیح الله ازمري په خپلو خبرو کې له دولت نه وغوښتل چې د ننګرهار په ټولو ادارو کې د له فساد نه پاک په کار پوه او هیوادپاله خلک په کار وګمارل شي.
په اول قدم کې موږ غوښتنه همدا ده چې په ننګرهار کې اصلاحات راشي، په کار پوه اهل او بااحساس وطن پرست خلک په دندو وګمارل شي او دغه ټیکهدار د اداراتو مسؤلین او ولسوالان نه موږ خلاص شي. که چیرته فرمایشي خلک په روابطو په استناد باندې ولاړ خلک دلته په ولایتي اداره کې په دندو وګمارل شي، تاسو به شاهدان دي چې موږ به د هغې سره مخالفت کوو.
د ننګرهار ولایتي شورا وکیلان په داسې حال کې له مرکزي حکومت نه د ننګرهار په ادارو کې د مثبت بدلون غوښتنه کوي چې ټاکل شوی وه چې د تېرې دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته په خپل راتګ سره د دغه ولایت په ادارو کې ژور تغییرات راولي. خو د ننګرهار د والي سلیم خان کندوزي په وینا د ولسمشر راتګ د خرابې هوا له امله وځنډېده. د یادولو ده چې د تېرې دوشنبې په ورځ د ولسمشر راتګ ته له بېلابېلو ولسوالیو څخه په سلګونو تنه قومي مشران، د مدني ټولنو ګڼ شمېر استازي او یو شمېر ځوانان وربلل شوي وو چې د ټولو په څېرو کې د ننګرهار په ادارو کې د ژور بدلون هیلې پیدا شوې وې. خو د ولسمشر د سفر ځنډېدو خلک یو ډول ناهیلي کړل. ولې تمه لري چې ولسمشر به ننګرهار ته راځي او په ټولو ادارو کې به ژور بدلون راولي؟ باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درزو شو په بس دغه مړی مراد اوس مالته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ ذکر مینا نجمن سر نست
غلط فہمی ہے چپ گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گئی.
مگر فین دیو میندی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامن کو تابو چون تک کینی تول تخفل فلا وغڑی چی نور غور بن کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
قربان کو نور نورانو سیا نور نورانو رازی چی جوڑا افغانستان کو نور نورانو زئی چی زانو ندرے قربان کو نور نورانو سیا نور نورانو رازی چی جوڑا افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو نوره نورانو نوره نورانو خپل وطن تھا اے مسافرو مہاجرو راشی خپل وطن تھا اے مسافرو مہاجرو راشی خپل وطن تھا لکشی چی پور تخفل نشان کرو نور نورا نو یا نور نورا نو رازی چی جوڑا بان نشان کرو نور نورا نو یا نور نورا نو نور نورا نو نور